درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شی به د ازادي رادیو خبرونه پیل شوې. نن یک شنبه ده، د مریض دیار لسوه اته نیوی، د قوس یا لندې دریم او د میلادي 2019 د نومبر څلرویشتمه. د ازادي رادیو د نن ورځې په دې لومړۍ خبري مجله کې چې زه عصمت څاروانې د میر احمد صافي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، په افغانستان کې خوراکي موادو ته د اړو کسانو د شمیر د زیاتېدو په باب د ملګرو ملتو د اندېښنې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. لومړی د دې سات خبرونه. ولسمشر غنی وایي د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت له پالیسۍ او د بهرني سیاست له پنځو کړیو خبر وي. د ایران مرستیال ولسمشر وایي که د دغه هیواد په وروستیو مظاهرو کې شاوخوا هیوادونه لاس ولري ترې خلاص به نه شي. او د امریکا مرستیال ولسمشر د کردانو د ملاتړ لپاره د عراق کردستان ته لاړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې افغان ډیپلوماټان باید له افغانستان د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د ارګ له یوې خبر پاڼې سره سم ولسمشر محمد اشرف غنی پرون ماښام د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست او یو شمېر چارواکو سره پر اصلاحاتو خبرې وکړې. ولسمشر غنی د بهرنیو چارو وزارت مسؤلانو ته ویلي چې په دې وزارت کې د کار کولو معیار باید مسلکي وړتیا وي. ولسمشر غنی ټینګار کړی چې د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي باید د دولت په پالیسي خبر وي او د بهرني سیاست پنځه کړۍ ورته معلوم وي. د افغانستان پر یو شمېر ډیپلوماټانو انتقاد کیږي چې په بهرنیو هیوادونو کې د کاري وړتیا له مخې نه دي ګمارل شوي، لوړې زده کړې نه لري او حتی په انګلیسي ژبه رواني خبرې نشي کولای. د پروان چارواکي وایي د دې ولایت د دولتي پوهنتون د نجونو د لیلیې د ښه امنیت لپاره اضافي امنیتي ځواکونه ګمارل شوي دي. د پروان د دولتي پوهنتون رئیس او یو شمېر محصلانو د رواني میاشتې په پیل کې ازادي راډیو ته وویل چې غیر مسؤول وسلوال کسان د لیلیې تاسیساتو ته تګ راتګ کوي او د شپې لخوا امنیتي ګزمه نشته. خو د پروان د والي ویاندي وحیدې شاهکار پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه حل شوه.
دا مشکل
بجدی بسوات جدی رسیدگی شد. دا اینجا تعداد د مسئله جدی غم وخوړل شو. د دې سیمې د ساتونکو شمیر زیات شو او دلته نور ستونزه نشته. د تعلیمي موسسه په 1440 مریض کال د دارالمعلمین په ډول فعالیت پیل کړ او په 2000 او په 1422 میلادي کال پوهنتون ته ارتقا وکړه. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. دا خبر پرون شنبه د افغانستان د دفاع وزارت د سرپرست اسدالله خالد پر خپل ټویټر پاڼه خپور کړی دی. په خبر کې راغلی چې په دې عملیاتو کې د سری پل د کوهستان ولسوالۍ لپاره د طالبانو د سری قطعي قمندان مولوي نور محمد هم وژل شوی دی. په درزاب کې عملیات ځانګړو ځواکونو کړی دي. د درزاب په ولسوالۍ کې په عملیاتو کې درویش نور وسلوال وژل شوي، 15 وسلوال ټپیان شوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د خبرونه له ازادي راډیو اوري. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکړ چې که چیرې ثابت شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود، په اسانه به خلاص نشي. ایرانی چارواکو ویلي چې د خلکو اعتراضونه چې د نومبر په 15مه د تیلو او نورو موادو د نرخ د لوړېدو له امله شوي او داسې ویل کیږي چې نږدې 100 ښارونو ته لمن پراخه شوې وه پای ته رسېدلې دي. تهران د امریکا، اسرائیل او عربستان په ګډون پر بهرنیو دښمنانو تور پورې کړی چې په وروستیو ناکراریو کې لاس درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری ویلي چې د سیمې یو شمېر هیوادونه باید وپوهیږي چې که په ایران کې په بې ثباتۍ کې د هغوی د لاس درلودلو ثبوت پیدا شو، په سیمه کې به د هغوی لپاره ژوند کول آسان نه وي. د جهانگیری خبرې ریوټر خبری آژانس د ایران د فارس خبری آژانس په حواله خبری کړی دی. د بشری حقوقو د ملاتړ ادارې او ملګری ملتونو وایي چې تیرونې په ایران کې زیات شمیر اعتراض کوونکي وژل شوي او ژوبل شوي دي. د د بخښنې نړیوالې ادارې پرون وویل چې د وژل شویو وګړو شمیر 115 تنو ته لوړ شوی دی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینز پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ. له کله راهیسی چې امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د سوریې له شمالي سیمو د امریکایي عسکرو د ایستلو ناڅاپي پریکړه کړې د لومړی وار دی چې په دومره لوړه کچه امریکایي چارواکی عراق ته ځي. مایک پینس پرون د عراقي کردستان مرکز اربیل ته ورغی او د عراقي کردستان له مشر نوشیروان باریزانی سره یې وکتل. مایک پینس همداراز د عراق په لویدیز ولایت انبار کې د امریکایي ځواکونو اډې عین الاسد ته لاړ او له خپلو عسکرو سره یې وکتل. له مایک پینس سره په دې سفر کې د هغه ښځه هم ملګرې ده. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی ویلي چې بشریت تر اوسه داسې کلمات نه دي موندلي چې د جوزف ستالین د واکمنۍ پر مهال د کاختۍ له امله د اوکراین پر خلکو تیر شوی مصیبت بیان کړي. په اوکراین کې د ستالین د واکمنۍ پر مهال کاختۍ ته هولدو مور ویل کیږي. د اوکراین خلک پر پخوانی شوروي تور پوری کوي چې په 1930 میلادي کال کې د ناسمو پالیسیو له عمله رامسته شوې کاختي د اوکراین د میلیونونو وګړو مرګ ته لاره هواره کړه. اوکراینیان هر کال د نومبر په 30مه د هغې سترې غمیزې یاد تازه کوي. د اوکراین په پلازمینه کیف کې پرون په دې اړه ځانګړي مراسم جوړ شوي وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی وویل چې اوکراینیان به هیڅکله هغه پیشه هیره نه کړي او د داسې ستر جنایت عاملان به ونه بخښي. د راپورونو له مخې هغه مهال په اوکراین کې له 3 تر 5 میلیونه وګړي له لوږې مړه شوي وو. زمو ژغ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو خبرونه د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 مزرني صفه 12:00 نیو او په یو شمېر شهرونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. ساعت 8 بجې او 2 دقیقې شوې. د روانې خبری مجلې په دوام کې به واورې. ملګری ملتونه وایي د هغو افغانانو شمیر به نور هم زیات شي چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ولسی جرګې یو شمیر غړي د هدفي بریدونو په ډیریدو اندېښنه شي.
دلتا هدفی وجنی انتحار دلتا بدبختی چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي.
د ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت لري چې د پاکستان کنسولګری په اسانه ویزه نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. ملګرو ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د هغو افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې او چا ویلي چې په افغانستان کې د هوا د سړېدو د جګړې د دوام او طبیعي آفتونو د زیاتېدو له امله بشري مرستو ته د خلکو اړتیا د زیاتېدو په حال کې ده. د ادارې پرون شنبه په افغانستان کې د وضعیت په اړه یو راپور خپور کړ. د دې موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو په وینا سره له دې چې په افغانستان کې د تیر یو کال په پرتله وضعیت یو څه مثبت لوري ته تللی، خو بیا هم لږترلږه 2.6 میلیونه افغانان په بحران کې یا په داسې حال کې چې په ایمرجنسي یا عاجل ډول د خوراکي موادو مرستې ته اړتیا لري کړنل شوې دي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې په پرونی رپورټ کې چې رسنیو ته استول شوی ویل شوي چې له دې میاشتې یعنی له نومبره تر راتلونکي پسرلي یا مارچ پورې به د هغو افغانانو شمیر 10.9 میلیونه تلوړ شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. د دې اټکل پر اساس به د افغانستان د ولس په سلو کې 10 برخه د خوراکي موادو مرستو ته اړمنه وي. ملګري ملتونه وایي چې له دې شمیرې به نږدې 3.5 میلیونه افغانان تر پسرلي په ایمرجنسي یا په بیړني وضعیت کې وي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګۍ اداره وایي چې په راتلونکي 2000 میلادي کال کې به وضعیت له ستونزو ډک وي، خو دوی هڅه کوي چې تر ټولو اړو خلکو ته عاجلې مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو د ادارې ویلي چې په ټول افغانستان کې امنیتي وضعیت سخت دی او له دې امله خلک د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو په وینا په خلکو کې د لوږې او د قحطۍ د زیاتېدو نور اساسي عوامل ډیرو خلکو ته د کار نشټوالی، طبیعي آفتونه، وچکالي او د خوراکي موادو د نرخ لوړېدل دي. ملګری ملتونه په داسې حال کې په افغانستان کې د خوراکي موادو د قحطۍ خبره کوي چې په دې هیواد کې د جمهوري ریاست د ټاکنو ابتدایي پایلې لا نه دي معلومې. د وسلوالو طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه هم دقیق معلومات نشته او په ټول افغانستان کې د وسلوالو نشوتو له امله په دوامدار ډول خلک په کور کېږي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې په کور د بې ځایه شوو وګړو شمیر هم د زیاتېدو په حال کې دی. د ملګرو ملتونو د سازمان د رپورټ په حواله نړیوالو مرسته کوونکو ادارو په 2019 میلادي کال کې هڅه کړې چې د امکان تر حده ډیرو خلکو ته جدي مرستې ورسوي. د دې سازمان په رپورټ کې ویل شوی چې د دې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې نږدې 5.5 میلیونه افغانانو ته لږ تر لږه یو وار کومک شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د څلورو ختیځو ولایتونو اوسیدونکو شکایت کوي چې د پاکستان کنسولګری ورته په اسانه ویزه نه ورکوي او د کنسولګری مخې ته ولاړ پولیس مراجعین د دې لپاره ځوروي چې پیسې ورکړي. په دې اړه د روح الله انوري راپور واوري.
امانت خان او شیرولی خان دواړه د کونړ ولایت اوسیدونکو دي او غواړي د درملنې لپاره پاکستان ته لاړ شي. وايي د یڅویم زل دی چې د کنسولګری مخې ته د شپې راځي، نوبت نیسی، ټول شپه رڼا تیروي خو نوبت ورته نه رسیږي.
اغه مونږه جمع کړل دلته ناسو چې کله رڼای ولګي د غاسکر راغله یو دم نه کوم باندې ډزو غف شروع. اغه نه روسل انجه کله یو طرف ته منډي وو کله بل طرف ته.
خلک وایي د باران او یخنی شپې دوی په ځان سبا کړی خو چې سحر شي پولیسي په وهلو ټکولو لقطارونو رو باسي. د ننګرهار والی وایند عطا الله خوګنی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل د خلکو شکایتونه یې ولسمشر غنی او د پاکستان د قونسلګری مسولینو سره شریک کړي دي. خوګنی وایي د پاکستان قونسلګری چارواکو ورسره د ویزو زیاتوالي او نورې ژمنې کړي.
هغه ټول سہولتونه او غوښتنې چې په ننګرهار کې د پاکستان قونسلګری ولایتي ادارې څخه غوښتې دي هم سہولتونه برابر شوي او هم د دې غوښتنې منل شوي دي د قانون په چوکاټ کې. متاسفانه دوی چې کوم ژمنې کړې وي د ویزو ورکړه خصوصي تور ته د ویزو د ورکړې په شمیر کې زیاتوالی د هغه څه دي چې تر اوسه پورې برابر شوي نه دي.
څه موده وړاندې کونړ ته د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی راغلی وو. هلته یې د یاد ستونزې د حل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
دلته هم خلکو ویلي او په ننګرهار کې ویلي او مشخص د پولیس د برخود خبره وکړه. زما ژمنه دا ده چې مونږ چې کابل ته ورسېدو زمونږ د امنیتي بخش داخلي بخشونو چې پولیس باندې کار کوي د هغوی پلاوی برازي دا به دقیق وڅېړو.
خاغلی اندرابی زیاته کړه خو خبره خدا ده چې د پاکستان د ویزو ورکړه د نورو هیوادونو په څیر شرکتونو ته وسپارل شي چې خلک په اسانه او بی له وهلو ټکولو او سپکاوي ویزه ترلاسه کړي. د ننګرهار امنیتي مسولین وایي پولیس د خلکو د وهلو ټکولو او له خلکو څخه د پیسو اخستلو حق نه لري. خو څرنګه چې د ویزې د اخستلو لپاره د خلکو ګڼه ګوڼه ډېره وي پولیس مکلف دي چې تنظیم کړي. امنیتي مسولین دا هم وایي خلک دې همکاري وکړي او هغه پولیس دې ور وپیژنې چې له خلکو پیسې اخلي څو وپوښتل شي. څو کال کېږي چې په جلال آباد کې خلک د پاکستان د قونسلګری له مسؤلینو او د هغې مخې ته له ولاړو پولیسو د رشوت اخستلو او خلکو سره د بد سلوک په اړه شکایتونه کوي. څو ځله پولیس بدل را بدل شول خو بیا هم ستونزه په خپل ځای پاتې ده.
ازادي خبری مجله اوري.
ساعت 2:15 دی اوس به وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان پر انتخاباتو لیکنه خپره کړې ده، هغه انتخابات چې تر اوسه پورې ابتدایي پایلې نه دي اعلان شوي. د نیویارک ټایمز افغان خبریال مجیب مشعل په دې لیکنه کې وایي افغان رای ورکوونکي د طالبانو له سلګونو حملو سره سره رای بکسونو ته لاړل، خو نږدې دوې میاشتې پوره کیږي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پایلې نه دي اعلان شوی او بیا بیا ځندې شي. د لیکنې په دوام کې د یو شمیر کاندیدانو اعتراضونو ته هم اشاره شوی چې له کبله په څو ولایتونو کې د رایو بیا شمیرل له خنډ سره مخامخ شوی دي. لا هم څرګند نه ده چې د انتخاباتو ابتدایي پایلې به کله اعلان شي. نیویارک ټایمز وایي چې د انتخاباتو پر سر د ناندریو ترڅنګ امنیتي ستونزې هم شته. ورځپاڼې له یوې خوا د طالبانو له لورې د جګړې د زیاتېدو یادونه کړې او له بلې خوا یې ویلي چې د ډونالډ ترامپ حکومت ظاهراً کلکه اراده لري چې په هر ډول چې کیږي له 3 کلونو وروسته په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر کم کړي. د دې مقالې په بله برخه کې د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو له جنجاله وروسته د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو یادونه شوې، خو ورسره ویل شوي چې په کابل کې لویدیځو ډیپلوماتانو پرله پسې ویلي چې نړیواله ټولنه په تیره بیا د امریکا متحد ایالاتونه دا ور د ورته معاملې لپاره د منځګړتوب حوصله نه لري. انټرنیشنل پالیسی ډایجست خبرونې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې ملګرو ملتو افغان ښځې هېرې کړې نه دي. د دې لیکنې لیکوال په افغانستان کې د ملګرو ملتو په چوکاټ کې په افغانستان کې د ښځو د دوستانو په نوم د ډلې یادونه کړې چې مشري یې په ملګرو ملتو کې د افغانستان دایمي استازي عادل راز او په دې سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي کارن پیرس په غاړه لري. د دې ډلې دنده په افغانستان کې د ښځو د رول ملاتړ بلل شوی دی. په دې لیکنه کې د ملګرو ملتو په شان په مهمه اداره کې دا نوښت بې سابقې بلل شوی دی. د لیکنې په دوام کې راغلي امریکا له افغانستانه د خپلو پوځیانو پر ایستلو غور کوي او طالبان د سولې په خبرو کې ګډون کوي او دا دوې مهمې مسئلې د افغان ښځو پر ژوند اغیز لرلی شي. د لیکنې په دوام کې لولو چې 3 کاله پخوا نړیواله ټولنه د افغان ښځو د ملاتړ په برخه کې د امریکا د متحدو ایالاتونو ترڅنګ ودرېده او د دوشنبې د ورځې اقدام د لیکوال په باور دې لور ته یو بل ګام دی. د ولسی جرګې یو شمیر غړو پرون په نامنیو او هدفي وژنو اندېښنه وښوده. د دې جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې د ورځې د جرګې مشي کوله امنیتي وویل چې امنیتي ارګانونه باید د دغو نامنیو مخه ونیسي. د موضوع تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د دغه جرګې ځینې غړي وایي د دغو هدفمندو وژنو پر وړاندې هیڅ بنسټ ځواب ویونکی نه دی. په ولسی جرګه کې د کندهار د خلکو استازي ګل احمد کمین وویل
پایتخت هم له دې مشکله څخه خلاص نه دی. د سړک پر سر باندې په سپینه ورځ باندې ترور کیږي، نه مسؤل ستا نه امنیتي ولین چې په رهبرۍ کې دي هغوی جواب وایي.
په تازه ورځو کې د سیاسي چارو شونونکی وحید مجده په کابل ښار کې ووژل شو. همداشان دو ورځې مخکې د کابل ښار د 15 حوزې د قصبې په سیمه کې د یو بهرني شرکت پر موټر په ځانوژون کې حمله کې 2 ملکی کسان ووژل شول او دغه شرکت د 3 ساتونکو په ګډون پکې 40 ټاپیان شول. بلخوا د ولسی جرګې لومړی مرستیال امیر خان یار چې د شنبې په ورځې د جرګې مشري کوله له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د هیواد او پتیره د کابل ښار د امنیت لپاره هڅې پراخې کړي.
دلته هدفي وژنې، انتحار، دلته بدبختۍ چې کومې روانې دي باید د دې مخنیوي دا د حکومت وظیفه ده، د دولت وظیفه ده چې دې ته جدي توجه وکړي.
د دغو اندېښنو پر وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ځواب څه دی؟ د دغه وزارت ویان نصرت رحیمی وایي
د افغانستان د خلکو دښمنانو پر وړاندې مو په ټول هیواد کې عملیات پراخ کړي. څو په کومو سیمو کې چې دښمن اوس هم شته ځپل شي. هڅه مو دا ده چې دښمن باید دومره کمزوره شي چې ونه توانیږي هدفمند عملیات ترسره کړي.
د کورنیو چارو وزارت وایي یوازې په 13 میاشت کې په وژنو، غلاګانو او داسې نورو جرمونو تورن 321 کسان نیول شوي دي.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
په بلخ ولایت کې د پستې ځنګلونه د لمزتلو له خطر سره مخامخ دي. د پستې عواید هم د نامسؤولو کسانو جیب تلویشي. د بلخ د کرنې اداره وایي چې د پستې ځنګلونه په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې موقعیت لري، نو له همدې عمله دوی د دغو ځنګلونو په ساتنه او محافظت کې پاتې راغلي دي. له بلخ د ازادي راډیو د خبریال مجیب رحمان حبیبزی راپور واوري.
د بلخ په غرنیو سیمو کې د پستې ځنګلونه او بڼونه د لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي او له حاصلاتو یې ترلاسه شوي عواید هم د غیر مسؤوله کسانو جیب ته ورلویږي. خو له دې سره سره د بلخ ولایت د کرهنې اداره په هڅه کې ده تر څو د پستې نور ځنګلونه او نوي بڼونه هم احیا کړي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر محمد سالم سایی وایي چې په دغه ولایت کې په ټولیز ډول 1500 هکتاره ځمکه کې مختلف ځنګلونه شته چې له دغې جملې 15000 هکتاره یې د پستې ځنګلونه دي. هغه وویل چې په بلخ کې د پستې حاصلات تر دې مخکې چې په طبیعي ډول ثمر ته ورسیږي او یا پاخه شي د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه ډول ټولیږي. هغه زیاته کړه چې د پستې راټولونکي د پستې د حاصلاتو هغه عواید چې د دولت اړوند دي هم د کرهنې ادارې ته نه سپاري. پسته په لورو پرتو او غرنیو سیمو کې ده. په تاسف سره باید ووایم چې خلک او نامسؤوله کسان مخکې لري چې پسته په طبیعي ډول پخه شي راټولوي او حتی هغه 12 سلنه عواید چې د قانون له مخې د طبیعي منابعو څخه د حکومت حق کېږي هم نه ورکوي. د بلخ د کرهنې ادارې مشر ازادي راډیو ته وویل چې تر دمه یې په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز بڼونه جوړ کړي دي او دوی په هڅه کې دي تر څو تر راتلونکي پسرلیه د پستې نور باغونه هم جوړ کړي. هغه وایي چې په پام کې ده د روان کال د هوت میاشتې تر پایه د کرهنې اداره د بلخ ولایت په مختلفو ولسوالیو کې د پستې د ځنګلونو د بیا احیا لپاره د پستې تخم بذر کړي. سالم سایی زیاته کړه. هغه ولسوالۍ چې غرنۍ سیمې لري، موږ په همدې سیمو کې ډیره پسته لرو. په بلخ کې په ټولیز ډول په 2000 جریبه ځمکه کې د پستې سوداګریز باغونه جوړ شوي او هڅه ده چې د پستې لا نور ځنګلونه هم احیا کړو. د بلخ د کرهنې اداره وایي چې دغه ولایت کې په خپل سره او بې موقع توګه د پستې راټولول سبب شوي چې د وطني پستې کیفیت ټیټ شي او د بلخ اروپا هوایي دهلیز له لارې نسبت نورو زراعتي محصولاتو ته د پستې صادرات ډیر کم واوسي. د شمازون د سوداګرۍ او صنایع خونه هم په بلخ کې د غیر مسؤوله کسانو لخوا په ناقانونه توګه له ځنګلونو څخه د پستې د راټولولو په اړه اندېښنه ښایي او د حکومت له لوري د دغو ځنګلونو د ساتنې غوښتنه کوي. په سمنګان، جوزجان او سرپل ولایتونو کې هم د پستې ځنګلونه د نابودۍ له ګواښ سره مخ دي او هلته هم نامسؤوله کسان په ناقانونه ډول د پستې د ځنګلونو د حاصلاتو عواید ترلاسه کوي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
زمو شغله ازادي راديو او ريد ازادي راديو خبرونه د سهار له وبجو د ماشام تر وبجو په منځني صفه 12.5 او اف ام 3.15 صفه اوري. زمو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوريدي شي. په انټرنیټ کې زموږ د وی پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. ملګر ملتو اټکل کړی چې په راتلونکو میاشتو کې به د حقوق افغانانو شمیر لا زیات شي چې په بیړني ډول خوراکي موادو ته اړتیا لري. په دې اړه هم یو شمیر اوریدونکو د افغان بیسیم داتا سواتل شمیرې لري پیغامونه راستولې دي. خو اوس یو نړیواله موضوع د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر مرسیال په عراق کې کوردانو ته ډاډ ورکړ چې امریکا ورسره ولاړه ده. مایک پینس پرون عراق ته لاړ. عراق ته د هغه سفر مخکینو اعلان شوی. د موضوع تفصیل فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس د عراق د کوردستان په پلازمین اربیل کې د هغې سیمې له ولسمشر نوشیروان بارزانی سره وکتل او هغه ته یې وویل چې د جګړې په کلونو کې د امریکا او د ټولې سیمې د کوردانو ترمنځ د ارتباط داسې مزي وغځېدل چې د سوله ییزې او سمسورې راتلونکي د جوړولو لپاره به مرسته وکړي. مایک پینس وویل زه په خاص ډول د دې لپاره خوشحاله یم چې دلته راغلی یم څو له تاسو سره د داعش د خلافت د رنګولو په برخه کې چې د روان کال د مارچ میاشت په خپلو فوق العاده مشارکت خبرې وکړو. دا بری زموږ د وسلوالو ځواکونو د پیشمرګه په سوریه کې د زموږ د متحدو کوردانو له برکته و او موږ وتوانېدو چې په سوریه کې د داعش تر واک لاندې د ځمکې وروستی انچ هم پاک کړو. مایک پینس په اربیل کې وویل چې داسې پرمختګ د کوردانو او امریکا له اتحاد او مشارکته پرته نشو کېدلی. د عراق عراق کردستان ولسمشر نوشیروان بارزانی له مایک پینس مننه وکړه چې د داعش د وسوالو پر ضد امریکا له هغوی سره پوځي مرسته کوله. بارزانی وویل چې په داسې وخت کې کردستان ته د مایک پینس تګ ځانګړی اهمیت لري او له عراق او د هغه هیواد له کردانو د امریکا ملاتړ څرګندوي. مایک پینس د عراق په لویدیځ ښار انبار کې د عین الاسد پوځي اډې ته چې امریکایي ځواکونه دی ردی ورغی او د تانکس گیوینګ د ځانګړې ورځې په مناسبت یې له هغوی سره ډوډۍ وخوړه. دا د امریکا د جمهور رئیس د مرستیال په توګه تر ټاکل کېدو وروسته عراق ته د پینس لومړی رسمي سفر دی. پینس په داسې وخت کې عراق ته تللی چې په هغه هیواد کې د حکومت پر ضد اعتراضونه روان دي او په سیمه ییزه کچه هم وضعیت پیچلی دی. د رپورټونو په حواله په عراق کې د دولتي ځواکونو او د اعتراض کوونکو ترمنځ په نښتو کې تر اوسه 360 تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې زرګونه اعتراض کوونکي زخمیان دي. په عراق کې اعتراضونه د بیکاری، د نرخونو د لوړوالي او د اداري فساد پر ضد دي. د امریکا د ولسمشر مرستیال په ټلیفون د عراق له صدراعظم عادل عبدالمهدي سره غږېدلی دی. هغه د عراق پر حکومت غږ کړی چې د مظاهرهچیانو په وړاندې دې له زغمه کار واخلي. د سرچینو په حواله د عراق صدراعظم پر دې افسوس کړی چې زیاتو مظاهرهچیانو ته تاوان رسېدلی. عادل عبدالمهدي ویلي چې د دې یو علت په عراق کې وروستۍ سختې جګړې دي چې له امله یې د عراق امنیتي ځواکونه له کورنیو اعتراضونو سره کم خو له جګړې سره زیات بلد شوي دي.
د همدې د خبری مجلې د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي افغان ډیپلوماټان باید له افغانستانه د باندې د هیواد د منفي شهرت سبب نشي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د درزاب ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو ولسوال مولوي روح الله چې په پهلوان مشهور و وژل شوی دی. د ایران د ولسمشر مرستیال اسحاق جهانگیری شاوخوا هیوادونو ته خبرداری ورکوي چې کچېری ثابته شي چې په ایران کې په وروستیو اعتراضونو کې لاس درلود په سانه بخلاص نشي. او د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون شنبه د عراق له کردانو د ملاتړ د څرګندولو لپاره کردستان ته لاړ.
د ژوند رنگونه
عبدالمتین کابل ولایت اوسیدونکی په اوکران کې دکان لرم. بلې
د ټکو دکان لري؟
د ټکو دکان لرم. بلې بلې
دا ته کی چې مونږ ګورو دا ټول سرګست کیدی دا کوم ځای نه راوړی تاسو؟
دا هو مونږ دلته خار کې اخلو. خلک دې چین نه راوړي. دا چاران ته چین راوړي. مونږ خار نه راوړو. خار کې اخلو.
څنګه دا ته فروشي بازار اوس؟
بس نه شکرې نه کو گزاره کیږي نو خو خدا خدا بند نه.
څنګه دا دکان مخبل کرا ورکوي؟
دا کرا ورکو.
څومره به کرا ورکوي تاسو؟
1000 روپیه یو کرا ورکو. سالون 14000 روپیه کرا ورکو.
بیا دا ته کی چې تاسو خرڅوي دلته دغه بس نه کوي د کرا پیسې د کور پیسې راوځي کنه؟
کیږي الله پاک ورکوي خپل روزي ورکوي. خدا شکر ده الحمدلله کیږي. او یو شی کیږي او زما کې لږ کار نه وړي بیا کار خي.
ځینې کندران وایي چې موږ په بیلابیلو نومونو ځورول کیږو. خلک څوګرانه دي او رقم پیسې اخلي. څوګرانه بل رقم پیسې اخلي. تاسو څنګه؟
موږ نام پیسې اخلي. مالیه ډیر اخلي کنه؟ دولت رانه مالیه ډیر اخلي. دغه دکان 14000 روپۍ په موږ باندې مالیه کې خېله ده. کال د دولت مالیه جواز راغی. دوه کال جواز رانه راغیست. څلور اته زره روپۍ دولت ډیر موږ نه مالیه اخلي. فقط دغه مکرانه سایه کې اخلي. نو راخته نشته ده.
به دولت دغه مالیه دغه شان اخلي. داس خدمتونه درته کوي کنه؟
نه کومه ده شي خدمت. دا کانکریټ موږ خپل اچولې. دا کوم خپل جوړه کړې ده. خپل پیسو باندې نه دولت جوړه کړې ده نه لار جوړه کړې ده. دولت هیڅ کار نه ده کړی.
مثلا باران وري کله کله تاسو دغه دوکان هم کانتینر غوندې ده. بیا څنګه د تکې مولم دیږي؟ په ازیتېږي که نه ازیتېږي؟
دا نو چې وڅڅېږي باران ټیکه خرابه کیږي. ټیکه په موږ باندې تاوان ده. نو دا سفر هم خپلش کوو. موټر پر راځي شکایي تر سفر له جوړو مخته شکایي هم سه لاره ده. خو مسخت گزاره کوو څه وکړو؟ نو ځکه بل کار نشته.
وختونه یې څه ده دولت نه؟
دولت هم غوښتنه دا ده چې بس د موږ مالیه کمه کړي. موږ باندې مالیه زیاته کړې ده. اشرف غني په دغه چار کونج باندې مالیه کړې ده. نو پل چرخي کې شته نه په کوڅه کې شته. په خط دغه چې د ښار ته رانږدې ده دې مالیه زیاته ده.
ډېره مننه.
اوس هم ستاسو څو پیغامونه چې د افغان بیسیم د اتسواتل شمیرې له لارې مو راستولي دي. د پکتیا په څمکنیو ولسوالۍ کې د ټولو داخلي شبکو انټرنیټ ډېر کمزوری دی. با چټک شي دا خبره سمیع الله حلیمي تندر لیکلی. عبدالواحد مدقیق له لوګره لیکلی د خوراکي موادو مسؤلیت نه درلودل عمده عامل جنگ او اقتصادي مشکلات دي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکي په هلمند کې د ژمي پر رسیدو سره خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې حکومت ورته پام وکړي. ورور آغا بهار د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي حکومت باید د جنګ ځپلو کورنیو سره عاجل مرستې وکړي. حمید الله حمیدی له لوګر له ازر ولسوالی لیکي وای په دې ولسوالی کې د دوه ورځې کیږي چې سخت واوره وري. یو بل اوریدونکی جعفری لیکي د ډونالد ترامپ پیغام بیا د سولې هیلي تازه کړې دي. او اوس بله خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کوي چې استودیو ته راغلی او میکروفون ورسپارم.
تشکر.